که از طریق شما با مردم عزیز خود در تماس باشم. و
څلور بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته راغلاست. د ازادۍ رادیو قدر من اوریدونکو په دې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان لپاره د ناتو ملکی استازي وایي د هلمند چې لزندانه د طالب بندیانو خلاصېدل به د بین الافغاني خبرو پیل ته لاره پرانیزي. په هیواد او نړۍ کې د کورونا وایرس د پراخېدو له کبله اندېښنو ته کتنه کوو. اونیس پروګرامونه او نور مطالب هم لرو. سلام د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. له هر څه مخکې تاسو د خبرونو اوریدو ته رابولم چې فریبا ظاهر چمتو کړی دی.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچکې. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په دې هیواد کې د کورونا وایرس دېرش مثبتې پېښې ثبت شوې دي. په پکتیکا کې د مای چاودنې اووه ملکي وګړو ته مرګ ژبله اړولې ده او پاکستان وایي له عربي متحده اماراتو خپل زرګونه وګړي بېرته ستنوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په دې هیواد کې د کورونا وایرس دېرش مثبتې پېښې ثبت شوې دي. له دې سره په افغانستان کې د کورونا د مثبتو پېښو شمېر 1,000 ته ورسېد. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت ویان وحید مایار نن په کابل کې خبري غونډې ته وویل
په تیرو څلورویشتو ساعتو کې دېرش مثبتې پېښې په ټول افغانستان کې ثبت شوې چې د هغې جملې نه په کابل کې 15، هرات کې 6، لغمان کې 4، کونړ 4 او په ننګرهار ولایت کې هم یوه پیښه ثبت شوه چې په دې دېرشو مثبتو پیښو سره زموږ مجموعي شمېره د مثبتو پیښو په ټول افغانستان کې 1,000 ته رسیږي.
شغلی مایار هم درنګه وایي په افغانستان کې 110 طبي پرسونل هم په کورونا وایرس اخته شوي چې نوې تنه یې مېرمنې دي. د تخار په خاجغار ولسوالۍ کې د سیمیزې اردو څلورویشتنه سرتیرو ته مرګ ژوبله واوښتې ده. د تخار د خاجغار ولسوالۍ سیمیزو چارواکو نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه وسلوالو طالبانو د دې ولسوالۍ د ښار اړوند د هوا شناسۍ پر قرارګاه برید کړی و چې دا مرګ ژوبله واوښته. د خاجغار ولسوال محمد عمر عمری په دې اړه وویل
موږ د پیښې په ځای کې یو شاهدان و امبولانس کې بار کړل او دغه پیښه امنی قمندانۍ ته مخامخ د هوا شناسۍ په تپه کې رامنځته شوې او په نتیجه کې د سیمه ییزې اردو نستنه ځواکونه وژل شوي او 15 تنه ټپیان شوي دي.
شغلی عمری دا هم ویل چې ولسوالۍ د سقوط له ګواښ سره مخامخ ده. په همدې حال کې د تخار د والي وین محمد جواد هجري بیا وایي چې ډېر ژر به په دې ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف تصفیوي عملیات پیل سي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي نیکولاس کی وایي چې د افغان دولت او طالبانو لخوا د بندیانو خوشي کول به بین الافغاني خبرو د پیل لپاره ښه فرصت وي. نیکولاس کی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغان سولې له پروسې هرکلی کړی او لشکې لخوا وایي غوښتي چې د کووید 19 ناروغي مخنیوي او د انساني حقونو له مخې زندانیان خوشي کړي. په ورته وخت کې بیا د ولسمشر د لمړي مرستیال دفتر یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې طالبانو تر دې دمه دوی ته د طالبانو سره د اسیرو افغانانو لیست نه دی سپارلی. اخوا په پکتیکا کې د ماین چاودنې له امله اووه ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د پکتیکا د امنیت قمندانۍ ویاند شاه محمد آریان نن دوشنبه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تېره ورځ د پکتیکا ولایت اړوند د برمل ولسوالۍ د مرغې په سیمه کې د یو ماین چاودنې پر مهال اووه تنو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده چې 15 تنه یې وژل شوي دي او 2 نور یې ټپیان دي. یاد کسان چې د شمالي وزیرستان د متاثرین دي هغه ځینې راکډه شوي دي او په پکتیکا کې مېشت دي د کوزی پښتونخوا د میرامشاه سیمې پورې تړاو لري.
شغلی آریان وایي چې دغه ماین د وسلوالو طالبانو له لورې ځای پر ځای سوی و چې د یادو کډوالو ډسنډو له موټر پرې ور برابر سو خو تر اوسه طالبانو په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. پاکستان ویله عربی متحده امارات خپل زرګونه وګړي بیرته ستنوي. دا اقدام وروسته لغه کیږي چې عربي متحده امارات د اپریل په لومړیو کې ګواښ کړی که نور هیوادونه خپل اتباع له هغه ځای ونه باسي نو له هغوی سره به پر خپلو کاري اړیکو له سره غور وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې عایشه فاروقي د اپریل پر 19 ویلي چې د پاکستاني کارګرو د بیا راستنېدو درېیمه لړۍ به د اپریل له 20 تر 28 نیټې پورې پیل سي. فاروقي وویل په دې موده کې له عربي متحده اماراتو څخه د پاکستاني کارګرو د بیرته ستنولو لپاره 14 الوتنې په پام کې نیول سوي دي. د نوموړي په خبره شپږ نورې الوتنې هم پلان سوي څو د بحرین او مالیزیا په ګډون له نورو هیوادونو هم پاکستاني وګړي بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي. د عربي متحده اماراتو د نېشنل ورځپاڼې راپور ورکړی چې څه باندې 40,000 پاکستاني وګړي په دوبۍ کې له قونسلګرۍ سره راجستر سوي چې باید بیرته خپل هیواد ته ولاړ سي. تر 1,000,000 ډېر پاکستاني وګړي په عربي متحده اماراتو کې ژوند او کار کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د سوریې له ولسمشر بشار الاسد سره په دمشق کې لیدل دي. د ایران رسمي خبری اژانس ایرنا ویلي چې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف نن د اپریل 16 د سوریې په پلازمینه کې له ولسمشر اسد سره ولیدل، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. تر دې لیدنې د مخه د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلي وي چې تمه ده په دې لیدنه کې پر دوه اړخیزو اړیکو، د سیمه ییزو پرمختګونو او د تروریزم پر وړاندې جګړې په اړه بحث وسي. او په نړۍ کې د کرونا ویروس د خورېدو او د تیلو صادرونکو هیوادونو سازمان اوپک او روسیې ترمنځ د جنجالونو د دوام له کبله د تیلو بیې لا هم پراټیټېدو دي. د نړۍ په بازارونو کې هیڅ کله د تیلو بیې دومره نه و راټیټه سوې. نن دوشنبه د اپریل 16 په امریکا متحده ایالاتو کې د هر بیرل تیلو بیې تر $45 کمه سوې ده چې دا په امریکا کې په تیرو شلو کلونو کې بې ساري ده. د خبرونو پای.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، راسره اوسئ. د خبرونې په دوام کې راپورونه او مرکې خبرو. د افغانستان لپاره د ناټو ملکی استازی وایي هیله من دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو تبادله به بین الافغاني خبرو ته لاره پرانیزي. د سولې په روان بهیر کې د بندیانو د تبادلې پر اهمیت د یو شنونکي نظر پوښتو.
که له دغه فرصت نه افغانان استفاده ونه کړي، بیا به موږ ډېر په ځنګلي ډول باندې همدغه شرایطو ته ورځو لکه اوس چې ورغلي یو.
په یو بل راپور کې به واورئ چې طالبانو د تخار ولایت په خاجاغار ولسوالۍ کې د سیمه ییزې اردو 19 سرتیري وژلې دي. د کورنیو مسایلو په اړه نور راپورونه هم لرو. په افغانستان کې د کورونا وایرس د پیښو له زیاتېدو وروسته اندېښنو ته کتنه کوو.
پکار ده چې تعداد ټیسټونه زیات شي. که چېرته ټیسټ ونه شي، د دې شیوع پراختیا ډېره زیاته ده.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د قرنطین له کبله له څو اونیو اقتصادي او ټولنیزو فشارونو وروسته ځینې اروپایي هیوادونه د محدودیتونو د کمولو په برخه کې احتیاطي ګامونه اخلي. نور مطالب هم لرو او په دوهمه نیمایي کې به د امنیت او سالم چاپیریال او سپورت نړۍ اونیز پروګرامونه واورئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. تاسو را بولم د دې خپرونې د لومړۍ موضوع اورېدو ته. په افغانستان کې د ناټو ملکی استازی نیکولاس کی وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو تبادله به بین الافغاني خبرو د پیل لپاره ښه امکان برابر کړي. خغلی کې ازادۍ راډیو سره په ځنګړې مرکه کې د سولې د پروسې هرکلی وکړ او پر ښکېلو خوا ویغږ وکړ چې د کووید 19 ناروغۍ د مخنیوي او بشري خواخوږۍ له مخې بندیان خوشې کړي. له بلې خوا د ولسمشر د لومړي مرستیال له دفتره یوې سرچینې ازادۍ راډیو ته وویل چې له طالبانو سره د اسیرو افغانانو لست تر اوسه دوی ته نه دی سپارل شوی. دیوان ادر د موضوع جزئیات اوروي.
په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي نیکولاس کی د افغان سولې پروسې څخه د ملاتړ ترڅنګ تازه ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې طالبان او افغان حکومت باید ژر تر ژره له دوی سره بندي زندانیان خوشي کړي. ښاغلی نیکولاس کی په خپلو خبرو کې زیاته کړې چې د بندیانو خوشي کول د افغان دولت او طالبانو ترمنځ موضوع ده، خو د بندیانو د خوشي کولو لړۍ چټکوالی به د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره ښه فرصت وي. په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي نیکولاس کی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل
prisoner releases is a matter for the government of Afghanistan and a matter for
د بندیان خوشی کول پریکړه د افغان دولت او طالبانو ترمنځ موضوع ده. خو اوس د کووید 19 ناروغي د انساني حقوق لمخې یو ښه دلیل دی چې دا کسان خوشی شي. نو زه دواړه لوري هڅوم ترڅو دواړه لور لخوا د بندیانو د خوشی کول لړۍ چټکه او بین افغاني خبرو ته لار هواره شي.
خغل نیکولاس کی په خپل خبرو کې زیاته کړ چې اوس د امریکا په مشرۍ د افغان سولې برخه کې افغان دولت او طالبانو د خپل منځي سیاسي ستونزو د حل لپاره یو ښه فرصت پیدا کړی دی. د ولسمشرۍ ماڼۍ لومړی مرستیال له دفتره یو سرچینه چې نه غواړي د موضوع حساسیت له کبله یې نوم واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې په هغو مواردو باید له سره غور وشي چې افغان دولت پکې ښکېل دی. د ولسمشرۍ ماڼۍ د لومړي مرستیال له دفتره ویل شوي چې طالبانو د هغو 15 طالب قمندانانو په خوش کولو ټینګار کړی چې افغانستان کې په ډیرو لویو بریدونو کې لاس درلود. منبع وایي دا 15 کسان د حکومت له نظره د دې لیست په پای کې باید خوشی شي، نه دا چې په سر کې. سرچینې په وینا دې 15 کسانو کې یو کس د 1996 کال جوزا یا غبرګولی میاشت کې د المان سفارت په وړاندې د هغه برید جوړونکی و چې شاوخوا 150 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. د ولسمشرۍ ماڼۍ د لومړي مرستیال له دفتره سرچینه وایي چې افغان دولت تر دې دمه طالبانو د هغو بندیانو لیست هم نه دی سپارلی چې هغو د افغان دولت د کارکوونکو په نوم له ځان سره اسید نیولی دي. د دې سرچینې په وینا طالبانو له لورې د بندیانو خوشي کولو لړۍ د هغه لیست پر بنسټ نه ده چې د افغان دولت لخوا طالبانو ته سپارل شوې ده. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې طالبانو افغان حکومت ته له دوی سره د افغان دولت اسیرو لیست سپارلی دی. د ښاغلي شاهین په وینا د افغان دولت لخوا د دولتي کارکونکو کوم لیست چې طالبانو تاسو پر شوی تر دې دمه نیمګړی دی.
هو لیست را سره شریک کړی، لکن ډیر نا وخته قابل دا چې په دې لیست کې ډیر نیمګړتیاوی دي، هغه لازم تفصیل چې باید وای پکې هغه پکې نشته.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د افغان سولې هوکړې پر بنسټ تر دې دمه د افغان دولت له لوري د طالبانو 15,000 طالب بندیانو له ډلې 300 او طالبانو لخوا د افغان دولت د 1,000 بندیانو له ډلې 30 کسان خوشي شوي دي.
راپور کې مو واوریدل چې د ناتو ملکی استازي وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د خوشی کولو بهیر به د بین الافغانی خبرو پایل ته لاره پرانیزي، خو د سیخکاری چې په دې بهیر کې یو څه ستونزې هم شته. د ولسمشر د لومړي مرستیال له دفتره یوې سرچینې لکه څنګه چې په راپور کې مو واوریدل ازادي راډیو ته ویلي دي چې له طالبانو سره د اسیرو افغانانو لیست تر اوسه دوی ته نه دی سپارل شوی، او طالبانو هم د دې بهیر په اړه خپلې ملاحظې څرګندې کړې دي. یو شمیر شنونکي وایي که د زندانیانو د تبادلې له فرصت څخه سمه ګټه پورته نه شي، نو وضعیت به د تیر په څیر یو ځل بیا بحران ته ولاړ شي. د غزنی پخوانی ولی او د چارو شنونکی موسی خان اکبرزاده وایي په کار ده چې د جګړې دواړه لوري د بندیانو د تبادلې بهیر شفاف کړي او په دې برخه کې خنډونه له منځه یوسي. ښاغلی اکبرزاده، له ډیوې نادر سره د مرکې په پیل کې د بندیانو د تبادلې پر وړاندې پر پرتو ستونزو او خنډونو خبرې کړي.
زما په اند او په فکر باندې چې دا یو بهترین طلایي فرصت چې اوس د مذاکراتو دپاره آماده سوی ده، که له دغه فرصت نه افغانان استفاده ونه کړي بیا به موږ ډېر په ځنګلي ډول باندې همدغسې شرایطو ته ورځو لکه اوس چې ورغلي یو. زه فکر کوم چې دواړه طرفونه که په دې حصه کې صداقت وښي او د بندیانو تبادله تیزه کړي، دا به د بین الافغاني مذاکراتو دپاره ښه زمینه برابره کړي او بالاخره موږ به شل کاله جنګ نه وروسته یو تلپاتې سولې خواته تللي یو. زه فکر کوم چې په دې کې د دواړو خواو نه پوره اخلاص پکار دی او طرفانه، او دا څوک چې په بند او اسارت کې ورځې شپې تېروي دا د خدای بندګان دي او زموږ او تاسو ورونه دي، او په دې باندې هیڅ نه مرتب کېږي. که د جنګ جبهې ته ځي نه د طالبانو جبهه په دې خلکو قوي کېږي، او که افغان خواته راځي نه د فوج جبهه په دې خلکو باندې قوي کېږي. زه فکر کوم چې کله اخلاص نه کار واخلي دې فرصت نه استفاده وکړي بیا داسې حالاتو ته تګ به ډېر مشکلي چې موږ ورسېږو.
اکبرزاده صاحب، لکه څنګه چې په افغانستان کې د ناټو ملکي استازي نیکولاس کی هم په دې باندې ټینګار کړی دی چې د دواړو لورو لخوا د بندیانو د خوشي کېدو لړۍ باید قوي شي، اما ستاسو په اند ولې د دواړو لورو لخوا د طالبانو او د دولت لخوا د بندیانو د خوشي کولو لړۍ ورو ده؟ دلیل به په څه کې وي؟
فکر کوم چې په بل باندې د امتیازاتو د اخیستلو خبره به وي چې هر څوک په دغه مذاکراتو کې دغه یو اعلی لاسته ورغلی دی چې دغه اعلانه استفاده کول هم فکر کوم چې په منطقي لحاظ باندې هم ضرور نه ده. یعنی انسان یو وسیله او اعلی نه ګرځي چې د دواړه طرف راشي او د دې نه د یوې فشار د اعلی په شکل باندې ورنه استفاده وکړي. بل دا ده چې دغه بندیان په دواړو طرفو باندې بوج دي، د دې یا شاید د دې عبادت د دې ساتل او دواړه طرف افغانان دي. زه په دې فکر باندې یم چې دواړه طرفونه دا خلاصېږي، دا خلک بېرته د جنګ جبهې ته په هیڅ صورت باندې انشاءالله نه ځي. نو که یو په بل باندې دغه د فشار اله ګرځي، فکر کوم چې نه باید چې د انسان د فشار د علي شکل باندې استفاده وشي.
د ولسمشرۍ ماڼۍ د لومړي مرستیال دفتره یو سرچینې موږ ته ویلي دي چې تر دې دمه طالبانو سره چې کوم بندیان دي د افغان دولت د هغو هیڅ لیست دوی ته نه دی ورکړل شوی چې دا بندیان موږ لرو، او د دې تر څنګ هغه لیست چې افغان دولت طالبانو ته سپارلی دی هغه په اساس بندیان نه خوشي کوي. خو د دې تر څنګ بیا سوال شاهین وایي چې د افغان دولت لخوا ډېر په ځان باندې لیست ورکړل شوی او هغه نیمګړی دی. په دې وخت کې دغه سرګندونې د دواړو لورو لخوا څومره بین الافغاني مذاکراتو په وړاندې خنډ کې د شدید لپاره چې څومره چې دا پروسه د بندیانو د خوشی کولو پروسه ځنډیږي، بین الافغاني مذاکراتو سره واټن هم ډیریږي.
فکر کوم چې افغان ملت یو ډیر عظیم او لوی ملت، نه ټول افغانستان حکومت او نه ټول افغانستان طالب ده. دا دواړه طرفونه د دې ملک یو ډیره کمه سیاسي تشکیلوي. زما په ان باندې بهتره او ښه به دا وي چې دوی په دې ملت باندې دواړه طرفه ورحمېږي، د مذاکراتو دغه ښه چانس چې میسر شوی د دې نه په ښه ډول باندې استفاده وکړي. زما خو خپل هم دغه نظر دی چې دواړه طرفه دې خلاص وکړي، ټول بندیان په یو وار باندې خلاص کړي.
د سیاسي چارو شنونکی موسی خان اکبرزاده و چې وایي که د زندانیانو د تبادلې له فرصت څخه سمه ګټه پورته نشي، نو وضعیت به یو ځل بیا بحران ته ولاړ شي.
راپورونه، مرکې او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د تخار ولایت د خواجهغار سیمه ییز چارواکي وایي چې طالبانو تېره شپه په دې ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو پر یوې قرارګاه حمله وکړه او څلر وشتنه دولتي ځواکونو ته مرګ ژوبله واړوله. دوی وایي چې د مرستندویو ځواکونو له رسېدو وروسته طالبان په شا شول او سیمه اوس د افغان ځواکونو په ولکه کې ده. په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان له سیمې نور حال راکوي.
د تخار د خواجهغار ولسوالۍ سیمه ییزو چارواکو نن دوشنبه ازادۍ راډیو ته وویل چې تېره شپه وسلوالو طالبانو د دغه ولسوالۍ د ښار اړوند د هوا شناسۍ پر قرارګاه برید کړی و، او په نتیجه کې د سیمه ییزې اردو 19 تنه سرتیري وژل شوي او 15 تنه هم ټپیان شوي دي. د خواجهغار ولسوال محمد عمر عمری په دې اړه وویل: موږ د پیښې په ځای کې یو، شهیدان و امبولانس کې بار کړل، او دغه پیښه امنیه قمندانۍ ته مخامخ د هوا شناسۍ په تپه کې رامنځته شوې، او په نتیجه کې د سیمه ییزې اردو 19 تنه ځواکونه وژل شوي او 15 تنه ټپیان شوي دي. ښاغلی عمری زیاتوي چې په وار وار د دې ولسوالۍ د خراب امنیتي وضعیت په اړه د تخار سیمه ییزو چارواکو ته راپور ورکړی، خو تر اوسه پورې د خواجهغار ولسوالۍ امنیتي وضعیت ته رسېدنه نه ده شوې. ولسوال خبرداری ورکوي چې نوموړې ولسوالۍ د سقوط له ګواښ سره مخ ده. د تخار د ولایتي شورا منشي محمد اعظم افضلی هم د خواجهغار ولسوالۍ امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ بولي، او له مرکزي حکومت غواړي چې د دغه ولسوالۍ روان وضعیت ته رسېدنه وکړي. په خواشنۍ سره تېره شپه زموږ زیات شمېر ځوانان په خواجهغار ولسوالۍ کې شهیدان او ټپیان شول. زموږ چارواکي د خلکو پر وړاندې مسؤلیت لري، خو بدبختانه دوی په دې هڅه کې دي چې څنګه د عشې، د تیلو او د نورو امکاناتو پیسې غلا کړي، او که چیرې دولتي امکانات په ښه توګه مصرف شي، هیڅکله هم زموږ ځواکونو ته په دې اندازه مرګ ژوبله نه اوړي. په همدې حال کې د تخار د والي ویان محمد جواد هجري بیا وایي چې ډیر ژر به په خوجغار ولسوالۍ کې د وسله والو طالبانو د ځپلو په هدف تصفیحي عملیات پیل شي. سیمه ایز اداره د تخار ولایت په کچه او په خاصه توګه په هغو سیمو کې چې لوړ امنیتي ګواښ لیدل کیږي منظم عملیاتي پلانونه لري، او دا چې په خوجغار ولسوالۍ کې امنیتي ستونزه راپیدا کیږي دا په دې معنی نه ده چې سیمه ایز ادارې به هلته بې غوري کړي وي، خو تر اوسه پورې وسله والو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. نوموړي ولسوالۍ ډیری وخت د طالبانو د بریدونو شاهد وي. شل ورځې وړاندې هم طالبانو په دغه ولسوالۍ برید کړی و او په نتیجه کې 14 تنه پولیس وژل شوي وو او 15 تنه یې هم ټپیان شوي وو. خوجغار ولسوالۍ د 50 کیلومتره واټن په درلودو سره د طالقان ښار شمال لوري ته موقعیت لري، او په تیرو څلورو کلونو کې درې ځلې د طالبانو او د افغان ځواکونو ترمنځ لاس په لاس شوې ده. اجمل آریان، آزادۍ رادیو، تخار.
قدر من اوریدونکو را سره اوسئ. د همدې خبرونې په دوهمه نیمایي کې د امنیت او سالم چاپیریال په 19 پروګرام کې له معلولو ماشومانو سره د ناوړه القابو د کارولو پر زیانونو بحث کوو.
همزولی را توای گودا لنده شلا بیا منگا ارتوان شدا خبری مکاو پا منگا بانی بادا لگیگی خو منگا بس اسی کارا کتی که واو که سوک واو که لرگه و بس پی وحوینو.
ده خبرونه پا دوهم نیمایی که ده سپورت نره اونیز پروگرام هم خبریگی. ده ازاده راژیو خبرونه اوری. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس 10 نوې پیښې ثبت کړې دي. له دې سره په افغانستان کې په کورونا ناروغۍ د اخته کسانو څرګند شمېر 1026 ته لوړ شو. د روغتیا وزارت همداراز وایي چې 110 تنه روغتیا پال هم په کورونا وایرس اخته شوي دي. د عامې روغتیا وزارت له پرله پسې خبرداری سره سره یو شمېر عام وګړي قرنطین ته پاملرنه نه کوي. ناجیه ساپۍ کابل ښار ته وتلې او در راپور برابر کړی.
پلازمینه کابل د دغه 15 میلیونی خار یو شمیر وګړي لا هم ګرز بندیز نه مراتوي، او اکثرو برخو کې د خلکو تګ را تګ په عادي ډول روان دی. که هم د کورونا وایرس د خپرېدو مخنیوي لپاره په کابل ښار کې کلک ګرز بندیز لګیدلی او د ښار په بیلابیلو برخو کې د تګ را تګ لارې تړل شوي، خو لا هم یو شمیر خلک دغه ګرز بندیز ته پام نه کوي. یو شمیر کابل اوسیدونکي وایي اړ دي سو ښار ته راووځي او ورځني چارې پر مخ یوسي. د دغه ښار یو اوسیدونکي حمید ازادي راډیو ته وویل چې د ویروس د پراختیا مخنیوي لپاره ګرز بندیز ښه ګام دی، خو حکومت د خلکو پر بې وزلۍ هم سترګې پټوي.
دا چې د په کابل ښار کې قرنطین نه مراتیږي له خلکو له خوا نه یو عمده دلیل زما په نظر دا کېدی شي چې زموږ اکثره وګړي بې وزله دي، فقیر دي. ځینې هټیوال دوکانداران دي چې کله پولیس راشي نو دوی خپل هټۍ دوکانونه تړي، خو چې هغوی لاړ شي بېرته پرانیزي. هغوی بالکل ملامت نه دي، نو کرایه به ورپسې مجبوره دي. نو دا چې دا قرنطین اصول سم مراد شي نو په کار ده چې دولت ته خپل هغه عامه پوهاوی نور هم لوړ کړي، او دغه بې وزله کورنۍ سره د دولت په شمول شخصي بنسټ تاجران لاسنیوی وکي همکاري وکي ترڅو دوی مجبور نه شي لکونه راوځي.
کله یوې خوا په ګرز بندیز کې انتقادونه موجود دي، لبلې خوا خلک هم په دې برخه کې د قرنطین او ځان ساتنې ته ډیر پام نه کوي. ګل آغا په دې اړه وایي
د کورونا وایرس په مخنیوي کې خلک هم بې غوره دي، بې ضرورت ګرځېدلو څخه اوس هم پرهیز نه کوي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس 10 مثبتې پیښې ثبت شوي چې د دې پیښو په ثبت سره په دغه هیواد کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر 1026 ته ورسېده. د دې وزارت ویان وحیدالله مایار په دې اړه وویل
په تیرو 24 ساعتو کې 10 مثبتې پیښې په ټول افغانستان کې ثبت شوې، چې د هغې جملې نه په کابل کې 15، هرات کې 6، لغمان کې 4، کونړ 4، او په ننګرهار ولایت کې هم یوه پیښه ثبت شوه. چې په دې دیشو مثبتو پیښو سره زموږ مجموعي شمیره د مثبتو پیښو په ټول افغانستان کې 1,000 ته رسیږي.
ښاغلی معیار وایي تر اوسه 110 طبي پرسونل په کرونا ویروس اخته شوي چې 90 تنه یې مېرمنې دي. په همدې حال کې عامې روغتیا وزارت کابل کې د شینوزاده روغتون د مشر مړینه هم تاییدوي. د عامې روغتیا وزارت وایي تر اوسه د کرونا ویروس 6,612 مشکوکې نمونې اخیستل شوي چې 1,026 مثبتې دي چې 6 کسان مړه شوي او 115 نور بیرته روغ شوي دي.
له کابل نه د ناجیې ساپۍ راپور مو اورېده. په بلخ ولایت کې د کرونا وایرس د پیښو د تثبیت ازموینې په ټپه درېدلې دي. د بلخ د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي چې د امکاناتو د نه لرلو له وجې دا پروسه درېدلې ده.
په بلخ کې د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي چې دغه ولایت کې د کرونا وایروس خپرېدا چټکه شوې ده او په کووید 19 د خلکو روغتي کېدل مخ په زیاتېدو دي. د بلخ د عامې روغتیا ادارې مشر خلیل حکمتي ازادي راډیو ته وویل چې دغه ولایت کې د ټول شمال په سطحه تر ټولو ډېر د کرونا وایروس مثبتې پیښې ثبت رسېدلې دي او تر دمه 240 تنه په بلخ کې په کووید 19 اخته دي. هغه وویل چې د تیرو 20 ورځو په جریان کې په کرونا وایروس 4 تنه اخته کسان مړه شوي او یوازې د 2 تنو روغتیایي حالت بیرته ښه شوی دی. په ټولیز ډول بلخ کې پر 350 تنو د کورونا وایروس د تثبیت آزموینې ترسره شوې دي. د بلخ د عامې روغتیا ادارې مشر وایي چې په کورونا د اخته کسانو د درملنې او قرنطین لپاره د 260 بسترونو په ظرفیت 2 روغتیایي مرکزونه ځانګړي شوي دي چې ورځ تر بلې زیاتېدونکو پیښو ته په کتلو سره بسنه نه کوي. هغه همداراز وویل چې په مزار شریف کې یوازې د کورونا وایروس د آزموینو لپاره د پی سي آر یو ماشین شته چې په 24 ساعتونو کې د 15 یا پیښو د تست وړتیا لري او اوس مهال د لابراتواري کیتونو د نشتون په دلیل فعالیت نه کوي. هغه زیاته کړه
تمام شد به حدود 200 بستر فعال است و ظرفیت عدیده داره که 300 بستر بلند برده شود. یقینا که به هیچ عنوان جوابگوی نیازمندی های ولایت بلخ نیست.
د چارواکو په خبره چې روغتیایي سپارښتنو او د حکومت لخوا لګېدلو بندیزونو ته د خلکو بې پامي دغه ولایت کې د کرونا وایروس خپرېدل چټک کړی دي. په همدې حال کې له بلخ څخه په ولسي جرګه کې د خلکو استازي د عامې روغتیا له وزارت څخه غواړي چې دغه ولایت کې د کرونا وایروس د پیښو د تثبیت مرکز ته لا زیات امکانات برابر کړي. په ولسي جرګه کې د بلخ استازي ګلرحمن همدرد وایي چې دغه ولایت کې په کووید 19 ډېرو اخته کسانو روغتیایي ازموینې نه دي ترسره کړي او یا هم ورته دا امکانات نه دي مساعد شوي چې خپل تست ترسره کړي.
باید تست وشي او د ارقام دقیق معلوم شي او هغه مشخص سیم قرنطین شي. په کار داره چې تعداد تستونه زیات شي. که چېرته تست ونه شي د دې شیوع پراختیا ډېره زیاته ده.
تر دمه په ټول افغانستان کې څه باندې 1,026 د کرونا مثبتې پیښې ثبت رسېدلې دي چې له امله یې 6 تنه مړه شوي دي. مجیب حبیب زی، ازادي راډیو، بلخ.
اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون پر ټولو هغو ادارو چې د کرونا وایرس د مخنیوي او وقایې په برخه کې فعالیت کوي غږ کوي چې د خپلو لګښتونو حساب له خلکو سره شریک کړي. د دې کمیسیون چارواکو نن په یو خبري غونډه کې وویل دولت د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره څه باندې 6 میلیارد افغانۍ ځینو ادارو ته ورکړي دي چې لګښت یې خلکو ته ځینې شکونه پیدا کړي. د عامې روغتیا وزارت وایي چمتو دی چې په دې برخه کې د ټولو لګښتونو حساب ورکړي. خان محمد سین له کابل راپور راکوي.
وروسته له هغې چې د کرونا وایرس پر ضد د مبارزې په خاطر د ځینو ځانګړو ادارو د لګښتونو لیستونه په فیسبوک او نورو ټولنیزو شبکو کې خپاره شول او پکې ولیدل شول چې د یو عادي ترموز، چپرکټ، دوشکې او داسې نورو لوازمو بیې پکې زرګونه افغانۍ ښودل شوي، اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون پر دغه ټولو ادارو غږ وکړ چې په دې برخه کې د خپلو لګښتونو ځانګړتیا، جزئیات او کره اسناد له خلکو سره شریک کړي. د افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي د کمیسیون منشي حمدالله ارباب د دوشنبه په ورځ یوې خبري ناستې ته وویل په دې برخه کې شوو لګښتونو خلکو ته شکونه پیدا کړي او مصرفونکي ادارې د قانون له مخې مکلف دي چې خلکو ته د لګښتونو د شفافیت کره حساب ورکړي.
ټول مربوطه ادارات چې په دغه برخه کې کار کوي، بالخصوص د کورونا د مخنیوي په برخه کې هر افغاني چې مصرفي دي د هغې حساب باید ولس ته ورکړي، بالخصوص د روغتیا وزارت. یوه افغاني په مرکز ولایاتو کې مصرفي دي، دوی باید ټول جزئیات سره د اسناد سره د بلونو خلکو ته مخې ته کښېږدي.
اطلاعاتو ته د لاسرسۍ د کمیسیون په خبر پاڼه کې راغلي چې افغان دولت په مرکز او ولایتونو کې د کرونا وایرس پر وړاندې د مبارزې لپاره 6.6 میلیارد افغانۍ ځانګړي کړي، او که دغه پیسې په شفافه توګه ونه لګول شي د کرونا وایرس پر وړاندې مبارزه به له ستونزو سره مخ شي. خاغلی ارباب له رسنیو هم وغوښتل چې د کرونا وایرس د مبارزې په برخه کې له اړوندو ادارو څخه د لګښتونو کره اطلاعات ترلاسه کړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي حاضر دی چې په دې برخه کې د هر افغانۍ د لګښت حساب ورکړي. د دغه وزارت د ویاند مرستیال توحید شکوهمند آزادی راډیو ته وویل
هر روان افغانی که با ما سپرده میشه ما مطمئن به یستیم که حساب دی باشیم.
هر افغانی چې مونږ ترکول کیږي مونږ حساب ورکوونکی یو، او که پراتلونکي کې هم هر څومره پیسې چې د کرونا وایرس پر ضد د مبارزې لپاره راکول کیږي ژمنه مو دا ده چې ټول لګښتونه له جزئیاتو سره په شفافه توګه له خلکو سره شریک کړو.
په افغانستان کې د کرونا وایرس خپرېدو د افغانستان په پلازمینه کابل او ولایتونو کې د خلکو پر روغتیا او ورځنیو چارو منفي اغېز کړی دی. د عامې روغتیا وزارت وایي د دوشنبې تر